اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چیرو جوړ بیستې په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې با په دې غړي کې تاسو واورې چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي. تر دې وروسته به پر دې هم خبر شي چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیر خلکو برخه اخیسته و. په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشر ډیو خبریال خالد خان دغه دوړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نورازي چې په ګډه توک شو.
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاوره یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتی تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکند د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځایي خلکو جنگ کړو او په امبلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکند کې په 1895 او 1899 کې دغه پاسونونه شوي وو، مزاحمتي جنگونه شوي وو. نن په هغې باندې بحث کوو. زموږ سره دوه مېلمانه دي. اول د ملکند بټخېلي اوسیدونکي شاراز خان چې د پخواني صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکند په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري. هغې نه بعد پوښتنه کوو. دویم مېلما موږ سره د هم د ملکند اوسیدونکي د تانی اوسیدونکي شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکند غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکند فیلډ فورس دا غي په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغې نه به هم پښتنه کوو. لومبه پښتنه به د شاراز نه کوو چې دغه جنگ د ملکند دغه پاسون دا کله پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو.
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی که خو د هندوستان مجاهدینو مهم خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو. او د دې سرخیل چې وو هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه صاحب چې وته وای ته د سیدو بابا موریدو دې د دې بنیادی طور دا سرخرود د علاقې دې د جلال آباد سره نږدې الته اوسم د هغه مدرسه او د هغه پوجونه د هغه مورچې او هغه شیان الته موجود دي. د جهاد په وخت کې زه په خپل الته تلوم د مجاهدینو مرکز او پکې اول ګل یو مجاهد او هغه کمانډر بیا شهید شو دغه په دغه ځای کې مرکز او موږ ورته تلیو د روسیانو خلاف چې کله جنگ دا غیغه مورچی اوسملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تل به د غی مجاهدین اوسې د بیا وروسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلک او سرنګ خلک شامل او صرف ځای خلک او کده نور سیمو نه خلک هم دل تراغلی دغه جنگ مشری عموما چا کړی و.
دا سومره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و، نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو. دوی په خپل هندوستان ته تللی وو، خو چې په کلي کې څه بدی وه نو دوی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دیره وو. دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرانی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو، او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ولا راغله فرنګیانه ورته ودرېده حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دوه میجرانو زمونږ هغوی مقاومت وکړو، دوی محاصره کړي وو، خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو. نو هغې تقریبا 4500 کسان وایي چې دا په ملکنډ کې شهیدان کړه، او تقریبا 2500-3000 کسان په چکدره کې شهیدان شو، او د هغې نه پس د ملکنډ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده، دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تللي وو، او د لنډاکي نم اخوا لاړه. خودي وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ ته خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو، د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خودي ته اطلاع وشوه چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې، د ممندو په علاقو کې دغه را پاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغوی لښکر جوړو، نو دوی د دې ځای نه روان شو، بونیر یې پرېښودو، ملکنډ یې پرېښودو، د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته، او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري او د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي، نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده، او هغه چې کومو هغه لښکر نه غیلم شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی، او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی، او سری د 1857 نه لګېدلی.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام، او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمر خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کله سوای
د دغه ورځې دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې دیره دي، چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي. د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وایي دی جنته، او دی روډ ته اوس هم نوشیرا چترال روډ وایي. هغه وته وایي کنه ان سی سی روډ ورته وایي، نوشیرا چترال، نوشیرا چکدرا چترال روډ. نو دی چې په ملکن په غرب باندې راختل، نو دلته وته درې ځای خلکو لارې نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې موږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي، نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي، او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد و، زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي، د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان، نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله، او موږ وته پیر خوشا بابا کلیتو چارکوټلې وایو. دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي، نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرف راغله، او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوس هم داغي هغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جو لګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جو لګرام کې واده و او هغه د اوس چې ایم پی ای د شکیل خان نو د دوی د پلرونو د دوی د پلار او د ترونو نیاوا معصومه نانا به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخکر قیادت د ډیری جو لګرام د لخکر قیادت معصومه نانا کو او انګریزانو سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیره ختل نو جنگ ته اغي ماده وو وغي جنگ کو او په ملکن کې مهم ته ملکن د جیداد هم دغه خلکو دی نو ملکن ته هم دغه لخکرو به بیا عملي کولی بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړي چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دغه یو میتر راغی او په جندل کې دیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخکری د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګی د ناغه د ګلګیت لارې نه را روان شو دا زما د تری او زویرې بخت روان عمر خیل نو هغه وی چې او لفکرو لیکلی دي چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وحلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غی سره خطو کتابت هم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غی سره مذاکرات نکول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګريزانو بیا خپل سړی د دیر نواب غنو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تښتید او د غزوی عبدالمتین خان یې گرفتار کو او دیر ته راوست
Thank you.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمویده یا پریکړه کړې وه او که سمویده شوی و نو هغه کومې پریکړه یا موعدې وې
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه او په هغه کې خلکو ته ماجب مقرر کړ راداری چې په هغه کې د بټخیلی کې به درې زره روپیا ورکولې درې زره به په لډن کې ورکولې درې زره به په تانه کې ورکولې اته زره به د دیر نواب له ورکولې او 18000 به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران او ناغله به ورکولې او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو او دا د وسپنی پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې یو یو په چکدره کې او د چکدرې نه اخواتې به پړاوونه جوړ کړو اته پړاوې جوړ کړو په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و لیوی برتی کړو په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکواله او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ دیر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی به به ورسره لیکلی فیض گنجور بخش نو دا د ټایټل او دا په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېدا هغه له بده دیر نواب عمراتلو د سواد باچا سی بمراتلو د راوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي دغه سره کمرې وي هغه کمرو کې به دا خلک دی رو یو شپه دو شپه به وکړه او جرګهالو زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه خالد خانه چې دی به د مل پی په وړي روډ د پاسه او انګريز نه یې ساري او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي که دشمن ورتم په روډ په خامخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار بکی او که د روډ د پاسه چا فرس کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وک جنگ جګړه وکړه نو هغه ته انګریز سزا ورکي او که د روډ نه خکته یې سو وکړه نو دا غیزی موار به جرګه او جرګه به هغه یاله جرمانه ورکي یا بوله سزا ورکي او د ټلیفون تار یم تیر کو د ټلیفون د تار د لاندې پابندی وه چې د دې د لاندې به هم سو قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي او دا لاین به دی کولاو ساتي
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد هندستان ته راغلی نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړوي په متحد هندستان یا برصغیر کې
فرنګیان هندستان ته چیراتل نو دی درې پالیسي چلوري دلته یو ته به ډیواید اند رول خلک به یو بل سره جنگول او دا به طوری پالیسی اغیدا کار کو حالانکه دا د منافقت اغا حد دی 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 جرمنیانو خلاف دی خو دا دی میسولینی او دا هتلر او دا دغه خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول دا غا پرنس کتاب چی دیکھنا دا میسولینی دیکھا دا چا دی پیدویم پالیسی وا فارورد پالیسی بزاو ملکون نیسا لاقی قبضا کوا او پا مخکزا بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کری خچی رخ کلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړی د دلته د فارورډ پالیسی نه پس پیا د غیوا کنټین پالیسی نو ملکن چې نیوونو دا دی د فارورډ پالیسی وختو او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنگې وکړه
لاوا مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اوریدن کو دا ملکن او دامبیلی دا جنگ پا حقلا تاو تا معلومات ترکو پا دا غبرخ کرا سرا شعباز محمد دی چی ها هم دا ملکن تانی سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نی ایم فیل او پی جی کرده دا پا دا غا حالات و کتابون لکلی دی چی مشهور پا کی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی دی ملکن فیل فورس آگے پختو جبارا کرے دا ہر کلی در تا وہ شہباز سے کدارا تا وہ چی دا ملکن پا جنگ یا پاسون کے سرطور فقیر چی انگریزان بورتا لیوانی ملا ہم ویلو لوے کردارو کدا دا پاک لامورا تا معلومات راکل
خجی دا سرطور فقیر تا پوستا سو کرے دا سرطور فقیر خپل نوم سعدالله خانو پا ملا مستان سرطور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو د ریګا اوسیدونکو ریګا په بونیر کې اوسېده د پلار نوم حمید الله او د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شخص سره نورزی ابازی داغه سره تعلق د پورکوالی کې یو خیت لیټو خدای له سره سمرګیا سي شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مک می هند د په حواله سره دالی کړی دي چې د ضرورت د دشمنه په ځمانه هندستان ته تلو د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کال تیر کړو په هغه زمانه کې بیا چې دینو په اتل سوا پنځو نوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل سوا او نوي کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړه او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغه بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه د پیرنګیانو سره جنګېدلې وه پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان پکې هم ډېر زیات شهیدان شو او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د دې خدان له وګت تاریخ ته خپل لندو بزده وې مچدا د اتل سو ونوي د جنگ چي دي نو دا هم د ګریټ ګیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت معنی اصل کې جګړو د غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیې په هندستان کې د غوي حکومت ونو دی مخکې کېدل برتانیې روسیان ال تکي رحمني کول او د غي کوشش وکاو نو ال ته په قبقاز کې غوي مجوړ کړی و او د اسلام په نوم معنی غوري غوي مو دا په کې خبره و او بل طرف ته غوي چې دینو دلته کې دا سرتور په قریا نور کسان د سي د غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا جدینو راوستلو دی دلته کې جګړه شروع کړه د هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دي نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سو خو زمون خلک چې کم عوام دا خو په دې دون لنجو باندې نه پویدل خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوو
شاباس صاحب د ملکن یا دامبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخیږي د پاتل لسو درې شپېتو کې دغه غزا شو او ډېره زیاته مشهوره غزا وه په دغه غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نو مجاهدین راغلي وو د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو د ملکن د ټول سیمینار غونشي او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوال او داغه جرنل پکیم خوښو بیا دا غزین لاړو دا شان ډیر زیات تکلیفونه غوی تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم غوی ور کړیو دا فنکې سلودی چې کم بنیر پیل پورس دا کتاب لیکلی ام بیل پیل پورس ګو بنیر پور پاره کې دا ټولی خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دا دغه د دوی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ ته څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغه غزا باندې لیکلې شوې دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نومونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پې دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسې شروع دی د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډېری کې خخ دی دلته کې نو هغه پې فارسی یو مصنوعي لیکلی وه په هغې کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د دې چاربیتو کتاب مرتب کړو په هغې کې هم هغه چاربیتې شاملې دي همیش خلیل چې په دوه جلد کې کم د پښتو اکیډمانه د هغه کتاب خور شوی د پښتو زړې چاربیتې او نوې چاربیتې په هغې کې هم دغه شته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي نو په هغې کې هم دغه چاربیتې شاملې دي چې ستاسو کتې شي
د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د دیر نوابا سر د وطن هزار وی په قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نوابا غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی
چک در باندھ تیری کی غزا جوڑی گی ددر نوابا غزا جوڑی
جوړيږي یا باندې ملګر غر کیږي غزا جوړيږي
بل جی دا ملکن دا دوان غزاگانی چی شوی دی نا پا دے غزاگانو که داغی نا ورست نوریم غزاگانیش تا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش که شوی دا دا طول پا اولسی شایرائی که محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دی پا پختو ادب که خصوصا پا اولسی شایرائی که دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکن دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپ ده چې په ملکن تور تیاره شو او ارونه توره زلوچ رڼا شینه دا ټپ ده ډیره زیاته مشهوره ده بل دا چې په ملکنی توپی چل کړو تر رنگواله پوری او شیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپ چې دا ډیره مشهوره ده چې هغه بیننګی زور شو پیرنګیان چترال لذینه دا دویمه مصره چی دا ټپی ټولی دا غی دی دا شانتی دا اتل سوا او اٹار سو ستان میں چی کم دا غدا جگڑوا نو پا دی کم چی دی نو پا لنڈاکی ورطا دی رسر تور پا قیر دیو دین پی رنگی دا زان پا ویر دی دا مشهور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیات چار بیت او سندری شته چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دی او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دی او خلکو به یادولې په دې اتلس سوا په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنس هغې پکې پوره کمان کړیو جنگ کړیو هغه هم پکې یاده شوي ده د یاسین چاربیته چې وا د یاسین چاربیته اکړي قتل د پیرنګو دا هغه چې دی نو مشهوره چاربیته وه دا ډېره زیاته مشهوره ده او نورې هم ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې په دې باندې شته دی دا چاربیته ډېره زیاته مشهوره شوې وه دغې اتلس سوه او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور پخیر کمان کړو د کلکتې نه راختلي پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه راختلی دی پیرنګ او خلکه ادبار وکړی په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پی ځان سیزي لکه پتنګ د لنډاکي بابا سره ډیر هلکان دی او د کلکتې دا ډیره زیاته مشهوره چاربیته وه دسې نورې ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې ځای کې خورې دي په خلکو ته یادې دي څو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو او سوم کړم دي ما له خپل ایم پیل په دې مقاله کې هم د دې کافي حصه راغونډه کړې ده انشاءالله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کړم.
اول صاحب د برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده که د ده پاک له مو معلومات راکړل چې دی د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباري رپورټر یا نماینده په حیث دغلته موجود وو د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټه یې مانی وو د سیندرس د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړی د ده دا کم کتاب چې دی ملکنډ فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړی دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتلس سوه او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یوه خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نیخ پنیغه نه شریک شوی دې چې راو رسیدو نو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ خلک به کمړو دا جنگ سر ته رسیدلی وو او بیا دا فوج چې دی نو په ممن پیل پورس ته جوړ شوی او هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسا ته بیا اوړېدو ځکه دا اور ټول لګېدلی وو د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دې بیا هلته کې د دوی سره شریک شو. بهرحال دا خو د هغوی اپروچ دی خو د چرچل خپله وینا دا ده چې یاره زه په دې جنگ کې شریک کوم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړی کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آینده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلی وو خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو په پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وم.
Zama que esta bonita, pues zama que esta bonita. باندې دی خالیم بغم دی دل بربانیم خادی باندې دی خالیم بغم دی دل بربانیم نکی پتا مینیا پتا باندی آوازیم کم کم صفت اکڑم صفت انا دی بیش میرا کم کم صفت اکڑم صفت انا دی بیش میرا زما خیست بنیرا تاہر یا و پیغل دا پتا نسر تیرا زما خیست بنیرا وزما خیست بنیرا.
اور ادن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائنو شخصیاتو او پیخو پہت لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا ہم معلومات حاصل اولی شے. نن مدتا دا ملکن پاسون گیا مزاحمت پہکلا چی پاکار اتل سوا پنزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سره با نور ملمانو سره دا پختونخوا تاریخی زائنو او پیخو پہکلا خبر کرو خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکے دا اللہ پامان.
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو ورل چې د ملکند د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولې. فریډم نتورک خپل کلنی راپور پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د ځورونو سره مخ شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي، خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په اتلسم تاریخ په پېښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوې وه، پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شانتې ژورنالستان هم چې دي او د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغوی سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنٹیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نور کړی کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا والی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وای دی سیمه کې نا امنی ده، دلته وسلوالی ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي، ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي.
چکله د ملال یوسف زئی واقعیا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبر رسانه ادارې اف پی سره نوی مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ، د هغې ملګری، د هغې سکول، د هغې د ژوند سره تړلې هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې رااله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملال یوسف زئی لور کوي. نو دا سیس بند کړي د یو صحافی په حیثیت باندې دغه کوریج خو مونږ بند نه کړ. خو کومې ستوري چې به زما د پېښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه ستورین باز ما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کورج مونږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان بګیلو کړو محبت الپدی خو زه نه یم دا خو نور نور خلق دی چې کوي
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترسنگ نوری ادارے هم په میډیا فشار چای فرزانہ علی په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا د فرزانہ علی په خبره موجوده وخت کې خبریالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجی د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عملی د صحافت اصلی شکل لادر کا شوه دی نوموړی وای مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکولې شي
زما خو خیال دی جرنلیزم خو آلموسٹ ختم شوی دی داسې عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی اصل سټوري څه دی اصل سټوري مسلې دی اصل سټوري بارډر ایشوز دی افغانستان زدہ زمونږ بارډر وګوره هغه بارے کې افغان بارے کې افغان باشندو بارے کې ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق جدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری درج کر حکومت سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبریالان وجل شوی دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبریال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنۍ او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبریالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبریالان وجل شوی دي اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چې د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبریالان په دې نه پوهیږي چې په کومه طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې مونږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیلا مولا مونږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبریالان په قبایلی سیمو کې چې شمېرې د شپږ سو نه وخت تر تلس یا شلو پورې دي هغه ووجل شول دا یو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دی هغه د سکل کمی هم دلته د اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې دپاره څه نظام یا سیسټم نشته دی
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبریالی کوي دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي د یوې پښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنا ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزه لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد تم وروا چولې دا غوي کار کردې مخکې نه خښوي دا غوي بیټس مخکې نه خښوي دي خو بل طرف ته کومه دا ګورو نو ما دا خبره دا چې سړوت سکیورټی نشته نو خزه ته به کم ځای ورکړي کیږي
د رپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2023 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی دی کال 2023 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
نیاز بنا میدا ورویں وگمی ورویں سکم میں دم میں دم میں